د خبری خبرونه د خبرونو سرټکی
د پیښور پر آرمی پبلک سکول د وسلوالو په برید کې د وژل شوي او زده کوونکو د میندو او پلرونو اتحاد یا شهدا فورم وای اوه کاله تیر شول خو دوی لا هم د انصاف په تمه دي. د امریکا کانګرس د شروع چهارشنبې په ورځ د داسې یوه کمیشن جوړېدو ته رایه ورکړه چې په افغانستان کې د امریکا د شل کلنې جګړې په اړه څېړنه وکړي، هغه جګړه چې په پای کې طالبان یو ځل بیا پر افغانستان واکمن شول. بنګلادیش د زیارت یا پنجشنبې په ورځ پاکستان نه د آزادۍ ورځ ولمانځله. د هیواد وزیر اعظم شیخ حسینه په خصوصي دستورو کې شرکت وکړ او د بنګلادیش یو اخبار دغه ورځ د بریا 50 کاله په نوم یاد کړه. او د سواد د بریکوټ په بازیرا ښار کې د هندو مذهب یو لرغونی عبادت خانه موندل شوې چې 2500 کاله پخوانی ده.
درنو قدرمن اوردونکو السلام علیکم، د وایس اف امریکا دی ودا ز مجاهد جواد یم. نن د زیارت یا پنځشنبه ورځ د 2020 کال د دسمبر د میاشتې 14 نیټه ده. په خیبر پختونخوا کې د شپې 10، په کابل کې 9 او دلته په واشنگتن ډی سی کې د غرمې 12 بجې دي. په دې یو ساعته خبری خبرونه کې په یو شمیر مهمو مسلو باندې راپورونه لرو. سرټکیم واوریدل او سم راځو د مهمو راپورونو وپایل ته. په پیښور آرمی پبلک سکول کې د وژل شویو ماشومانو میندې او پلرونه وایي له اوو کلونو تیریدو سره سره د دوی غم او درد کم شوی نه دی. د دوو وژل شویو ماشومانو ورونو نورالله دوراني او سیف الله دوراني مور میرمن فلک نیاز ډیوی ته ویلي د غم نه کمېدو علت دا دی چې د دوی وژل شویو ماشومانو ته د انصاف په ورکولو کې دوی پاتې راغلي. د پی ایس شهدا فورم مشر او د وژل شوي ماشوم اسفندیار خان پلار اجون خان ایډوکیټ وای د جوډیشل کمیشن د راپور پر اساس موږ انصاف لپاره سترې محکمې ته لاړو خو نه پوهیږو چې حکومت ولې درې اونۍ نور وخت واخیست. په دې اړه نور تفصیل د مدثر شاه او هاشم علي په دې ویډیو راپور کې اوري.
د آرمی پبلک سکول پی خبر د پیخه دا د وکاله پوره شول خو دغه خونړۍ پیخه کې د وجل شو ماشومان او میندې پلاران وای دی اوس هم خپل ځان 14 دسمبر 2014 سم کې احساسای. لکه یو مور میرمن فلک نیاز چې ای پی ایس کې دوه زامن نورالله دورانی او سیف الله دورانی بایللې دي ډیوا ته وای خلکو به راته ویل چې وخت تیرې دو سره به زموږ غم کم شي. وای وکاله پس هم زموږ غم هغه شان دی.
کله رچې د اولاد درد مونږ تیر کړی دی کنه زمونږ حالات نن مو مغه سې دی. لکه 16 دسمبر 2014 چې هغه تکلیف مونږ ته مغه سې محسوسېږي. یقینو کې زه چې اوسم سهار ناشتې لپاسه مو کچن کې کینم کنه نو زال ته تا نه ډېره اجاړم ځکه چې زما ته مغه سات یاد شي چې نور الله سیف الله به دواړه ما سره مستی به کولو کچن ته بړوم بې غیرات لل ناشتې ل
زیاتای د دې غم د نکمې دوه یو علت دا دی چې تیر وو کلونو کې مونږ د احتجاجونو او غوښتنو باوجود خپل ماشومان ته انصاف ترلاسه کولو کې ناکام یو. بل پلو ته د ای پی ایس شهدا فورم صدر اجون خان ایډوکیټ چزوی اسفان خان یاد پیښې کې وجل شوی دی وای زمونږ د بیا بیا غوښتنو نه پس د پیښې د پلټنو لپاره اکتوبر 2013 کې یو قزیس جوډیشل کمیشن جوړ کړی شوی و. دوه کاله پس ستمبر 2016 کې د کمیشن راپور مخه تراغلو. اجون خان وای راپور کې زمونږ د ماشومان او وجون کې مخه ترا نغلل خو راپور کې په ډاګه لیکل شوی دی چې سکول کې د امنیت ساتنه کې غفلت شوی دی. وای دغه راپور رڼا کې مونږ سترې محکمې ته لاړو خو نه پوهیږو چې د روانې میاشتې په 11 نیټه سترې محکمې حکومت ته ولې نورې 3 هفتې وخت ورکو.
زه حیران دیم چې ګورمنټ څه غواړي، مطلب یې څه دی، څه کول غواړي. تروسه پورې مونږ ته چې کوم دی دا واضح نه او بیا چې کوم یو دی دا سپیشل بینچ جوړیږي او د هفتې په ورځ په هغه کې هیرنګ کیږي او د هفتې په ورځ هغه چې کوم اپلیکیشن ورکړو د 3 ویکس لپاره هغه لو کیږي. زمونږ نه بغیر نه مونږه اوریدو نه مونږه هلته تلو نه مونږ پسې نوټس راغلی. نو د دې نه مونږ څه مطلب والو، په کوم طریقه طرف ته لاړ شو؟ اخر دا والدین د انصاف د چا نه غواړي.
اجون خان وای انصاف تر لاسه کول مشکل کار دی خو مونږ بخپله مبارزه جاری ساتو. باید وایو دغه پیخه کې د یو سل 50 ویختو نه زیات تنان وجل شیو چې یو سل 15 پورې پکې تنکی ماشومانو. د پیخې زمواري د هاغه وخت تحریک طالبان پاکستان اغسته وا. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وای صف امریکا ډیوا پیښور.
درنو قدر من اردن کو د آرمی پبلک سکول خونړی پیخي نن اوه کاله پوره شوې دي، خو قانون پوهان، مدني فعالان او سیاسي مشران وایي چې تر اوسه پورې حکومت څنګه چې لازم او هغه سي رول یې نه دی لوبولی. دوی وایي د دغه پیخي په اړه لا تر اوسه په خپلواک توګه پلټنې هم نه دي شوې. پوهان وایي د پیخي ذمہوار دی په ډاګه شي او د قانون منګولو ته دې وسپارل شي تر څو هغوی ته لازمه سزا ورکړل شي. د پیښور آرکایو لایبرری کې په دې اړه د کلیزې په مناسبت یو غونډه جوړه شوې وه. په دې اړه نور حال د عثمان خان په راپور کې اوري.
زمانم طارق افغان دی، پیښور های کورټ کې وکیل یم، سیاسي ورکر یم او د مدني فعال یم او د انساني حقوقو لپاره کار کوم. د آرمی پبلک سکول پیښه په هغه ځای ولاړه ده په کم ځای باندې چې د بنگال پیښه ولاړه ده. په کم ورځ چې پاکستان مات شوی او چې څومره پیشرفت پاگی کې شوی دی، دومره پیشرفت د آرمی پبلک سکول په واقعې کې شوی دی. او دا دوه داسې واقعې دي چې دا د دې ملک د ټولو نه لوی واقعې دي او په دې کې چې ګوته پچاو چتیږي هغه اداره مې وده. کار دا ده چې رښتیا وویل شي او په دې کې چې کم کم خلک ملوث دي د هغې نمونه واغستی شي، د چا د وجه چې دا سیکیورټی لیپس شوی دی هغه دې مخې ته شي او د هغې له سزا ورکړي. څنګه چې په تیرو ورځو کې عدالت ویلو حکومت ته تاسو په دې معامله کې څه وکړه او کوم خلک راغوښتي په کار چې هغه عدالت ته پیش شي او خپلې غلطۍ ومني او عدالت هغې له سزا ورکړي.
زما نوم منظور پښتین او د پښتون ژغورنه غورځنګ مشر. نن نه اووه کال اول چې کومه پیښه شوې وه هغه نه پس یو نیشنل الیکشن پلان هم جوړ شو، یو ترتیب جوړ شو او د هغې پیښې کې ملوث ککړ خلک خلاف د کاروایۍ غوښتنه وشولې، خو تر اوسه پورې د هغو والدین چې کوم دي مندې پلارونه دي هغه تر اوسه پورې هم له هغه ورځ په دې نامونو هم ماضي چې دوی ته پوره انصاف نه دی ملو شوی. چې تر څو د سټریټیجیک ډیفت پالیسي وي، تر څو چې د ترهګرو سره د ښه روابط یا د هغو جوړولو یا د پروموټ کولو کیسې وي، پالیسي وي، تر څو چې دلته د آئین بالادستی نه وي، تر هغو پورې شکلونه به بدل وي، لاسونه به بدل وي، خو د دې کې وطن او وګړي به خوندي نه وي.
زما نوم سرفراز خان دی، زه په پیښور یونیورسټي پوهنتون کې یو ایریا سټڈی سینټر سینٹرل ایشیا په نوم باندې جوړ شوی دی، د هغې پخانی ډایریکټر یم، وسری ډایر شوی یم. وسه پورې د شفاف تحقیقاتو ضرورت دی او چې کوم کسان جدي هغې دا حمله کړې ده هغې رانیول دي او د هغې باندې بالکل هغې ته دفاع حق ورکول غواړي، خو ورسره چاهي باندې او پټ عدالت کې مقدمه ولګي او چې د هغې کم جرم مطابق هغې ته سزا ورکړی شي. دا ضروري ده. دې لړکې هیڅ قسمه کامیابی نه ده شوې تر اوسه. ټول چې دی خلک دې باره کې مایوسه دي چې پاکستان کې دہشت گردی دونوں لوی لوی واقعات شي او سم دا قسمه واقعا، او د دې نه صرف تحقیق مخې ته رانه شي، نه ملزمان ونه ولې شي او نه چې دا عدالت بیا تپوس کوي.
زما نوم بیرسٹر عثمان علی دی، زه په کینیډا کې پریکټس کوم او نن خصوصا دې موقع ته راغلی وم. خو د افسوس مقام دا دی چې نن موږ هم په هغه ځای ولاړ یو چې کوم په ځای باندې اووه کاله مخکې ولاړو. دا یو ډېره عامه خبره ده چې د کوم مقتول قاتل نه معلوم نو د هغې قاتل سټیټ وي. نو نن موږ هم د هغې قاتل نه ده دا پتما باندې یو چې دې پلارانو ته دې میندو ته چې دې اوښکې وچې شي دوی ته انصاف ملاو شي، خو د ننه پورې د هغې اسم نه څه اثر شته او نه داسې څه اثر ښکاري چې د انصاف دپاره چې کوم طلبګار دي. نو هر کال چې کله دلته کې خلک راجمع کیږي نو د هغې عمدغه وینایي چې زمنګ نور اسم ندی پکار، زمنګ انصاف پکار دی.
سید انور داوډ مې نوم دی او دا پښتون تحفظ مومنت مرکزی کمیټې غړی یم او دا غا مسول یم چې کوم هیومن رائټس کمیټې دا د چیرمن یم. خو تر اوسه پورې نه څه ټرانسپیرنس د دې څه رپورټ حکومت جاری کړلو، نه څه داسې هغه شانتي انکوائری کمیټې کېنولا چې کم د دې پیرنټس د دې شهدا فورم کم مطالبه و فرام د ډیفس نه چې داسې انډیپندنت او با اختیار کمیشن په کار دی چې هغه د دې تحقیقات وکړو او آواز مواری فکس کو چې دا کار چا کړی دی. نو اوسه پورې هغه شای نه دي شوی، نن هم دا خلک را جمع شوي دي او دغه ځان لپاره انصاف غواړي او د خپلو ماشومانو دشمن دی دوی وایي چې موږ ته کلار شي. بلال چې کوم کس ته دې ذمہواری قبول کړې وه، احسان الله احسان، هغه چې کوم دی دوی هغه سړی د دوی میلما او هغه بیا وتښتیدلو.
درنو قدر من اردن کو په پیښور کې په آرمی پبلک سکول کې د وژل شویو ماشومانو د میندو پلرونو سیاستوالو غږونه مو واورېدل. دوی ټول په دې نظر دی چې اووه کاله تیر شوي خو لا تر اوسه هم له دوی سره انصاف نه ده شوی. قانون پوهان وایي د دغې پیښې په اړه عدالتي فیصلې د ډیرو خنډونو سره مخ دي. د دغې پیښې قانوني تاریخچه د ارشد مومن په یو راپور کې اوري.
په آرمی پبلک سکول کې د وژل شویو ماشومانو مور او پلار وایي د پیښې په اول کې چې کوم اف آی آر درج شوی و هغه هم دوی رد کړی و، ځکه چې هغه څوک پکې نو نومول شوی چې کوم دوی ذمهوار ګڼل. د یو وژل شویو ماشوم پلار عتیق اختر وایي په عدالتونو کې د آرمی پبلک سکول د پیښې قضیې په کلونو روانې دي، که د سپریم کورټ د جج لخوا کوم اسخود نوټس اخیستل شوی و او که نور کوم د کمیشن رپورټونه دي هغه لا هم دوی ته او نه عام ولس ته په ډاګه کړی شوي دي.
اغه نه پز دا تقریبا 11 مہینے سم دا ځان پر کی لازم دا هغه کې سم دا شان پر دې چې یو ان چې دا کم لاس عمل ته شروع شو د سال په دوه هغه 8 مہینے پز دین غو هي رم نو نظام خو دې څو روانه خو دا کوم دا کوم نو چې یو څه صاحبان دا سپریم کورټ او د کمیشن کې کوم ریکمنډیشن دي نو هغه مطابق لکه دا اوس دا ستاري چې لکه هغه د سیس احساس ور شوه د هغه ته احساس شوه د نو هم به ستاسو هغه غوښته ده.
د کال 2020 د جولای په میاشت کې پیښور های کورټ ته د ای پی ایس د پیښې پاړه د جوډیشل کمیشن رپورت جمع شوی. په دغه رپورت کې د وژل شوو ماشومانو مور او پلار او نورو ذمهوارو تنانو سره خبرې شوې وې. دغه کمیشن د پاکستان سپریم کورټ په امر جوړ کړی شوی. د پیښور های کورټ وکیل شاب خټک وایي دغه سي د کمیشنونو د رپورټونو نه اغیزمن شوی مور او پلار مطمئن نه ښکاري او هغوی چې څوک ذمهوار ګڼي لا هم ورته کومه سزا نه ده ورکړل شوې، چې لامل یې وی ګلی زیاتیږي او غنی چې لا هم ورته انصاف نه تر لاسه شوی.
بالکل د خلکو رائټ وی دا چې څه کاروایی پولیس کوي یا یو تفتیشي اداره کوي دا پبلک ډاکومنټس وی او ولستا سمدستی د نقل او د دې کارتي او دا انفارمیشن پرووایډ کول پکاري. دا قانون یو اصول دی چې جسټس ډیلیډ از جسټس ډینایډ، چې یو واقع کې انصاف کولو کې تاخير شي نو تاخير خو بیا داسې شي دا چې هغه داسې شي چې هغه جسټس یو قسم په داغې نه انکار وشي او خلک دا جسټس نه محروم کړل شي. لکه تاسو وګورئ چې اوس د دې واقعې دومره کلونه تیر شو نو اوس به دې انصاف پدې کې کوي.
روان کال د نومبر په میاشت کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د پیښور آرمی پبلک سکول د پیښې پاړه د سپریم کورټ لخوا د اسخود نوټس د اوریدنې په محل عدالت ته حاضر شوی او سپریم کورټ ته باور ورکړی چې په عدالتي حکم به د پیښور په آرمی پبلک سکول د برید په قضیه کې کوتاهی کوونکو کسانو په ضد بې توپیره کاروایی کولی شي. دغه قضیه چې په سپریم کورټ کې روانه ده تیرونی حکومتي سارنوال سپریم کورټ ته ویلي وزیر اعظم د متاثره کورنیو د غوښتنو او دوی سره خبرو لپاره د څلورو مرکزي وزیرانو کمیټي جوړه کړې ده او د وژل شوو ماشومانو د کورنیو دریز به هم د حکومتي ځواب برخه وي. په 10 دسمبر حکومت د سپریم کورټ نه د دغه رپورت د جمع کولو لپاره د دریو هفتو لپاره وخت غوښته و. سپریم کورټ ته د غزواب روسته لاغې شوه چې آرمی پبلک سکول کې د وژل شوو ماشومانو والدینو د استخباراتي ادارې ایسای د پخوانی مشر ظهیر الاسلام او د پیښور د هغه وخت کور کمانډر جنرال هدایت الرحمن په ضد د ایف آی آر درج کولو غوښتنه کړې وه. سپریم کورټ ته ورکړل شوی خواست کې د ماشومانو والدینو د خبر پښتونخوا پخوانی اعلی وزیر پرویز خټک په ضد هم د قانوني ګامونو پورته کولو غوښتنه شوې وه. ارشد مومن، وایس آف امریکا، بیوا، پیښور.
د آرمی پبلک سکول له بریټ څخه د وکاله پوره کېدو سره د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویل دي چې د تونلارو ډلو په وړاندې بل هیڅ ډول زغم څخه کار و نه خلی او ژمنه کړې چې د دغه پیښې قربانیان او د هغوی کورنۍ به هېرې نه کړي. دا په داسې حال کې چې حکومت د ای پی ایس ذمه واره کلادم تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو لړۍ روانه کړې ده چې د رمیاشتي ورسره یو تړون هم لاسلیک کړی و. بل پلو د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری ویلي چې ریاست حق نه لري چې د بیګونه انسانانو قاتلان دی وبخي. دوی د حکومت څخه غوښتنه کړې چې د پی ایس سي موارو ته سزا ورکړل شي. په دې اړه د اسلام آباد څخه د ډی بی خبریالي رابعه پیری راپور استولی.
د پېښور آرمی پبلک سکول د برت وکاله پر کېدو په محل وزیر اعظم عمران خان د ټویټ تر لارې خپل یو پیغام کې یو ځل بیا قامته باور ورکړی چې دشمنان به د پاکستانی قوم حوصله ته ماته نه ورکوي او پاکستان په کامیابی سره ترګری ته ماته ورکړم. دوی یو ځل بیا ټینګار وکړو چې د غازیانو، شهیدانو، ماشومانو، مندیو پلرونه به د پامه نه غورځوي او دا چې ترګری او دا د وسلې په توګه کارونکو لپاره هیڅ زغم نه لري. حکومت پېښور آرمی پبلک سکول د برید ورسته تراګری او تندروی د مخنیوي د پاره د شل ټکو نېشنل اکشن پلان جوړ کړی و. پر دغه نېشنل اکشن پلان تر څومره حدا عمل سوی په دې اړه د تراګری د مخنیوي کامی ادارې نکټا پخوانی مشر احسان غنی بیوی ډی و سره خبرو کې وایي
دا یو مکس بانک دی په ځینې شنو کار شوی او بل قسمت سره چې کوم لانګ ټرم پالیسیز چور سمونګ وایو په هغه معنی اول کار نه شوی او که شوی هم دی څه پالیسی یا څه قانون جوړ شوی دی نو په هغه باندې موږ سره ډېر ښه امپلیمنټیشن لاغې یا عمل پی ادارو هغه شان نه دی کړی څنګه چې پکار.
دوی زیاتوي هر کال د ویناګانو د لارې د ای پی ایس څخه پیښه یادول کیږي خو نېشنل اکشن پلان باندې پر عمل سستی داسې څرګندوي چې خدای مکه حکومت د یو بلې د غرنګ پیښې په انتظار دی. د هیواد سیاسي او ټولنیز مشران په نننې ورځ د حکومت څخه یو ځل بیا د پیښې ذمہوار کسانو ته سزا ورکولو غوښتنه کړې. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان خپل ټویټ کې ویلي وکاله تیرېدو پس هم د ای پی ایس شهیدان د انصاف په انتظار دي. پر نېشنل اکشن پلان په اصل رو عمل نه دي سوی هم دغه سبب دی چې په هیواد کې د امنیت وضع ورځ په ورځ خرابېږي. کچري په هیواد کې د تندروي ډک فکر په زور مسلط کوونکو لاسونه ونه نیول سو نو راتلونکي سباون به هم دغه رنګه په خطر کې وي. د پیپلز ګوند مشر او پخوانی صدر آصف علي زرداری ویلي د ای پی ایس پیشه داسې زخم دی چې نن هم ویني ځینې بهیږي. دوی زیاته کړه نېشنل اکشن پلان د تراګرو د منځه وړلو پلان و خو د کام سره پر دغه قول په زړه عمل نه دی سوی. د تحریک طالبان پاکستان سره د حکومت وروستۍ خبرو په تناظر کې دوی وویل ریاست ته حق نه لري چې د معصوم انسانانو قاتلان معاف کړي. تراګرو سره خبرې ریاست کمزورول او شرمنده کول دي. د روان کال د نومبر په 10مه نیټه د پاکستان سپریم کورټ وزیر اعظم عمران خان ورغوښتي وو او دوی ته د ای پی ایس د پیشي پلوټونکي کمیشن پر رپورټ عمل کولو او ذمہوار کسانو تعین کولو د پاره د یوې میاشتې وخت ورکړی وو. بل پلو ته حکومت ته کلدم تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو لړۍ هم شروع کړې ده. د ای پی ایس د شهیدانو کورنۍ او ناقدونو وینا ده چې حکومت د هغه خلکو سره څرنګه خبرې کولی سي چې په هیواد کې په زرګونه کسان د وژلو ذمہوار وي. د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري په ورستیو کې یوې خبري غونډې سره وینا کې ویلي وو د ټي ټي پی سره خبرې روانې دي او حکومت ریټ په برقراره وي. کچري د حکومت ریټ چیلنج کړې سو نو په ضد بیا عملیات کیږي. رابعه پیر وایس اف امریکا ډیوا اسلام آباد.
وی او ای ډیوا په سټلایټ ټي وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلی او اوریدلی شئ.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپې اویا بی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیریش ساته.
درنو قدر من اردن کو دا وایس اف امریکا دی ودا. بنگلادیش نن د زیارت یا پنځشنبه پورز لا پاکستان د خپلې ازادي ورځ ول منځله. دغه هیواد وزیر اعظم شیخ حسینی په ځنګړو غونډو کې ګډون وکړ او د بنگلادیش یو اخبار دغه ورځ د بریا 50 کاله په نامه یاد کړل. بنگلادیش له مشرقي پاکستانه تر یوې خونړۍ جګړې وروسته په 1901 کال کې د دسمبر په 14مه نیټه خپل ازادي واخیسته او د یو خپلواک هیواد په توګه راڅرګند شو. په دې اړه بشپړ راپور له احسان محمد خان څخه اورئ.
پوهان وای 14 دسمبر 1971 کې د غربي او شرقي پاکستان بیا لیدل او په نتیجه کې یو خپلواک هیواد بنگلاديش جوړیدلو په شا یو شمیر هغه لتون وو چې د پاکستان جوړیدو نه تر 1971 کال منځني سلیرشتو کلونو د سیاسي او حکومتي نظام سره تړلې دي. د پېښور پوهنتون پروفیسر ډاکټر فخر الاسلام په دې حق لوای
چې کله مې په خمس ترازی نو دا ریس د تاریخ په اوږدو کې څه زیاتی وي او څه ستونزې وي، خو بیا یو واقع داسې وشي نو هغه ټولې خبرې راجمع شي او هغه بیا یو ستونزه او یو پېښه مخې ته راشي. نو داسې وې خبرې او د هغې څه علاقایي مطالبات و، د هغې څه معاشي او اقتصادي خبرې وې، او د پاکستان د بیوروکراسي سیور ملټري نه هم د هغې څه ګیلې او معنې وې. خو کچری د 1971 دغه انتخابونه چې کوم شوي وو، د دغه فیصله په جمهوری طریقې شوې، نو دا امید کېدی شو چې دا پېښه به ماسته نه راغلی، خو د بده مرغه داسې ونه شو.
وتلي خبریال حامد میر په خپل یو تازه خور شوي لیک کې ویلي، کله چې 14 دسمبر را نږدې شي نو پاکستان کې دا بحثونه روان شي چې 1971 کې پاکستان ولې مات شو. نوموړي بیا لیکلي، په څرګنده خو دواړه هیوادونو کې جمهوریت ته، خو بیا د دغه پیښې پاړه رښتیا لیکل ډیر ګران دي او د نوي نسل څخه رښتیا پټ ساتل کیږي. د نصاب د کتابونو د بورډ پوخانه مشر پروفیسر فضل رحیم مروت وایي،
نصاب کې چې کوم دی، نصاب کې خو چې کوم جنگ هم هند سره شوی دی، که دا ته وایي چې یو باندې او یم جنگ دی، که مطلب دا دا مخکنی جنگ چې دا ټول سیزونه هغه کې دوی ګټه ښودلې ده چې لکه موږ ته ګټه وشوله، ماشومانو ته په دغه طریقه باندې ښودنه نه ده شوې چې لکه په دغه کې څوک مجرم و، ولې مجرم و. ایوب خان چې کوم دی، ایوب خان اصلا ته چې کوم اصلاحات کړي دي، په هغه اصلاحاتو زور یې په دغه باندې زور نه وي چې مثال هغه ډیکټیټر و، لکه مطلب دا دی هغه یو عامر و
او امیر خنی جمهوریت خی داشم تخبری چه کمدی کنه پا دی بانی چنگار نوی. تاریخ پوهان وای، دا 1901 یایم کال اوڑانده روان کرکیش پو وقت دا هغه وقت دا قامپرستا نیشنل عوامی گون لولوری دا خان عبدالولی خان پا مشرای که دا حسا تر سر شوی وا چه شرکی پاکستان دا غربی پاکستان سخا بیل نشی. دا پیخور پونتون پروفیسر درویش افریدی وای،
خان عبدالولی خان دیر کوشش کرده چه آغا بنگالیان بیل نشی، بلکه یو جمهوری فیڈرل ریاست د بنگال د میجورټی او د قانوني تلارې هغه په دوه او هغه باندې موږ را جوړ کړل شو. دا که مخکې کچا تر بنگال د پاکستان پر خوي چې هغه 56% میجورټی و، او هغه خپل چې فیڈرل ډیموکراټیک پاکستان د فیڈرل نامه مطلب دا چې ټول قانونا په خپل سر کې اټانو مسي او هغه سره خپلواکي وي، نو دا کوم زمونږ د کارپرستو مرام وو.
د هغه وخت شرقي پاکستان آبادی چې شپږ 50% وه، او دوی دا هم غوښتل چې سرکاري ژبه دې بنگلا وګرځول شي، خو د غربي پاکستان سیاسي او حکومتي مشرانو دا دریز و چې پاکستان د کروڑونو مسلمانانو په غوښتنه جوړ شوی او اردو د بریصغیر یو لوی ژبه ده چې هر څوک پې پوهېدل شي. تاریخ پوهان وایي، د دغه غوښتنې سره د شرقي او غربي پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي پیل وشو چې بیا وروسته هند هم په دغه کړکیچ کې په سرګنده ور ودنګل او د شرقي پاکستان د تحریک سره کومک یې تر سره کړو. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ڈیوا، پیښور.
ڈیوا سره اوسئ.
درنو قدرمن اردوونکو، د افغانستان د پخوانی ولسمشر اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب سره د ازادي راډیو یو ځانګړي مرکه کړي چې د جمهوریت د سقوط په اړه وروستي معلومات د دوی لخوا شریکيږي. خو تر هغه مخکې په روان 2021 کال کې په افغانستان کې د امریکا اوږده جګړه پای ته ورسېده، خو طالبانو په وروستیو کې په ډېرې چټکۍ سره په کابل کې په واک باندې قبضه وکوله. په دغه وخت له افغانستان د امریکا د وتلو ټاکل شوی بهیر هم ټکنی سو او له خنډونو سره مخ شو. په ورته وخت کې د داعش لخوا یو بریتر سره سو چې د 1400 امریکایانو په ګډون پکې تر 200 کسان پکې وبشل شول. په دې اړه د وایس اف امریکا د خبريالي کارلا باب یو ویډیو راپور دته زموږ همکار نوشروان قلندر تیار کړی.
د امریکا اوګد جنگ ختم شو. په افغانستان کې د القاعده د اثر کمیدو وروسته صدر جو بایدن پینټاګان ته د ځواکونو بیرته راغوښتلو وینا وکړه.
اوس په رښتیا هغه څه وکړل د څه دپاره چې لیږل شوي وو، کوم چې دا و چې افغانستان د ترهګرو د محفوظو مرکزونو نه رامنه کړي او دغه خاوره بیا د ترهګره بریدونو دپاره استعمال نه کړی شي.
د امریکا پوځ هیله لرله چې افغان پوځ به طالبانو سره جنگ وکړي شي، خو د اگست په مینځ کې طالبان کابل ته ورننوتل. د حامد کرزي هوایي ډګر څخه د امریکایانو وتل پیل شول او ورسره یره ترخه خوره شوه.
دغلطه ډیره ګډوډي وه او خلک ګنګسو. زما مطلب دا دی چې د افغانستان صدر هم په خپله دغه هیواد پرې خودلو او د هوایي جاز د لارې د هیواد نه بهر لاړو.
افغان ځواکونه چې امریکا او اتحادیانو یې په شلو کالو کې تربیه وکړله او وسلې ول ورکړله، یوازې په شلو ورځو کې وغورځیدل. ځینې ځواکونو پکې د خوراک، ګوله بارود او فضايي مرستې کمې اړخ ته اشاره وکړلې. د سیمو مشرانو د طالبانو سره روغې وکړلې او نور بیا یا خو تسلیم شول او یا دوی افغانستان پرې خودلو.
افغانستان کې د شلو کلونو پورې د جنگ باوجود څوک د دې په حقیقت نه پوهېدل. دوی په حقیقت کې نه پوهېدل. د امریکای پوځي مشران او سیاسي مشران واقعي په دې نه پوهېدل چې دوی د چا سره جنگ کوي. دوی نه پوهېدل چې طالبان څوک دي او القاعده څوک ده او دا چې د دوی د یو بل سره تعلق څه دی.
امریکا یوازې په یو سو هفتو کې تر یو لاکو سلیر زره پورې خلک وژغورل، خو د داعش د برید له وجې دا هسې خرابې کړې شوې. په کوم برید کې چې د دیارلس امریکایانو په شمول 200 کسانو وژل شول. څو ورځې وروسته امریکا په یو برید کې د داعش برید کوونکي په هدف کړل چې په غلطۍ کې لس بیګونا خلک وژل شول. د انقلاب په وخت په زرګونو شمېره کې امریکایي وګړي او افغان ملګري هلته پاتې شول. د بشري حقوقو ډلې وایي چې طالبانو په تیرو څو میاشتو کې د امریکا ملګري وژل دي او د طالبانو د قبضې وروسته اقتصادي حالت خراب شوی دی.
په بې قابو ډول د معیشت غورځېدل د تشدد نه لویه خبره ده. د کومې د پاره چې مونږ اندېښمن وو، مونږ سوچ کوو چې د یخنۍ موسم کې به د خلکو د ژوندۍ پاتې کېدلو انتظام وکړل شو، خو اوس پوهیږو چې دغه هڅې کافي نه وي.
ملګری ملتونه وایي چې داعش خراسان چې وړاندې تر یوې سیمې پورې محدود ډله وه، اوس یې وسلوال هرې صوبې ته خواره شوې دي او په طالبانو او عامو خلکو یې بریدونه 15 چنده زیات کړي دي. امریکا بیا بیا ویلي دي چې د هوا د لارې به هغه تر هغه پسې ورځي چې په امریکا د بریدونو منسوبې جوړوي.
دا کار یقیني کوو چې خطرونو ته زیات پام وکړو چې څنګه دوی تیاری نیسي، نو وبکلی شي چې د لیزر د لارې په پام کې ونیسو.
خو د امریکا د مرکزی کمانډ مشر اسوسییټډ پرس ته ویلي دي چې د امریکا پوځ دا وخت افغانستان کې 1 یا 2% صلاحیت لري چې له وجې دغه مشن مشکل جوړ شوی. د طالبانو د واک لاندې د افغانستان مستقبل د غیر یقیني حالاتو سره مخ دی.
بلابل اشاره دي، څه مثبت او څه منفي دي، خو موږ هیله من یو چې هر سبا مثبت اړخ ته لاړ شي. کچره په متبادل کې زړه لاره خپل کړه شو، نو تاسو پوهیږئ چې د افغانستان ولس به یو ځل بیا اغیزمن شي او خبرې به جمع خواته لاړ شي او بهرنیان به بیا په افغانستان کې مداخلت وکړي.
نړی ګوري چې آیا طالبان به موثر طریقې سره حکومت وکړي شي، انساني حقوقو ته به احترام ولري او دا چې ترهګر ډلې به یو وار بیا توان ولري څوک چې په غرب باندې د بریدونو سازشونه تیاروي. نوشروان کلندر، وی او ای ډی وا، واشنگټن ڈی سی.
نو قدم نوردن کو د افغانستان په موضوع باندې پاتې کیږي. لکه څنګه چې مخکې مو در سره ژمنه وکوله، د افغانستان د مخکنی ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار له ازادي رادیو سره په یوې ځانګړي مرکه کې ویلي دي چې ولسمشر اشرف غنی غوښتل چې واک په سولې زتوګه طالبانو ته انتقال کړي، خو طالبان کابل ته ننوتل او په کابل کې ګډوډي رامسته شوه. محب د دوهې تړون په افغانستان کې د جمهوریت د سقوط پیلامه بللې. د خغلی محب سره د ازادي رادیو د مرکه غټی کې د سره شریکو.
د افغان حکومت تر سقوط وروسته د لومړی ځل دی چې تاسو خپل چوپتیا ماتوي.
تاسو تر اوسه ولې خاموشه واست؟
د نظام د سقوط تاثیرات په ټول ولس باندې وو، ولس هم غمګین وو، مونږ هم ډیر زیات غمګین وو او احساسات هم ډیر لوړ وو. ضرورت دی وو چې یو څه وخت په خپل اشتباهاتو باندې هم فکر وکړو او د دې آماده اوسېږو چې ولس بیرته څه ووایو. واقعا یو غټه غمیزه وه چې په مونږ ټولو راغله.
تاسو اوس چیرې یاست او ولسمشر غني چیرې دی؟
زه خو اوس فعلا امریکا کې یم او ولسمشر تر اوسه پورې په اماراتو کې دی.
د اګست په 15مه څه پیښ شول دغه کیسه که تاسو افغانانو ته وکړئ؟
مونږ په هغه ورځ باندې د دې امادګي درلودله چې لاړ شو دوهې ته. زه خپله د دغه حیات برخه وم. رئیس جمهور ماته یو د نورو دوستانو چې راسره و چې تلل به وظیفه راسپارلې وه چې باید د طالبانو سره مذاکره وکړو تر څو یو سلامت امیزه او داسې یو پروسه د انتقال دپاره واړو په کار واچوو چې په هغې کې د افغانستان او د افغانستان د ولس ګټې خوندي وي او عزت یې پر ځای وي. خو متاسفانه هر ساعت وضعیت تبدیلېدلو، داسې یو حالت راغللو چې تقریبا زمونږ نور اردو پولیس او د امنیتي ملي پوځونه هم نور د کنټرول ووته.
امریکا وایي چې افغان ځواکونو جګړه نه کوله ځکه حکومت سقوط شو. تاسو دا خبره منئ؟
جګړه په هغه وخت کې افغان ځواکونو نور نه کوله چې نور د جګړې لپاره چپات نه و. مل دا چې افغان ځواکونو خپل شهامت او خپل قرباني افغان ولس ته ثابته کړې وه. دغه د 2014 نو وروسته چې خارجي قوتونه د افغانستان ووتل، دا جنگ افغان ځواکونو کولو په داخر لاسه کې هم تر اخره صحنه پوري د ځواکونو خپل شهامت وښودلو. ولیکل چې نور د جنگ د پاره کوم لامل نه و پاتې، او دغه ټول توازی و چې یو توافق د طالبانو سره شوی دی، سیاسونو نورو مشرانو د افغانستان طالبانو سره تماسونه درلودل، قومي مشرانو سره د طالبانو تماسونه و.
لکه څوک که تاسو ځینې نمونه یاد کړئ چې چا ورسره تماسونه درلودل د طالبانو سره؟
د الف نه تریا پورې ټولو تماس درلودو. داسې څوک نه و پاتې په افغانستان کې چې هغوی د تماس نه و. ما خپله بعضې وخت آزاد پارلمان چې لیدل راته خپله کیسه کوله چې لاړ ول په دوبۍ کې طالبانو سره به لیدلي وه او د هغوی نه د ځان د امنیت لپاره تضمینونه اخیستي وه. بعضې مشران چې مور سره تماس درلودلو هغوی ټولو ویل چې دوی د طالبانو سره په تماس کې دي. کله چې امریکایانو خپل تماس د طالبانو سره رسمي کړلو، په هغه وخت کې دا یو سیګنال وو ټولو هغه مشرانو ته چې هغوی هم د دې نه استفاده وکړله او لاړل طالبانو سره خپل تفاهمات وکړل. بعضو یې د موقت حکومت رهبرۍ خوبونه درلودل، یو نه په ډېرو تعداد باندې وو چې دا فکر یې کولو چې حتی دوی ته به دغه رهبري لا په لاس ورکړلی شي.
شهدف مو د پخواني ولسمشر کرزي او عبدالله څخه دی؟
ما د هیچا نوم نه اخیستی او زه دا وایم چې دلته یو عمومي موضوع پرته وه او هغه ټولو مشرانو چې په افغانستان کې یا نن دي او اوس یا بعضې ووتل، د دې تمه یې درلودله چې طالب به د دوی سره غرض نه کوي او حتی طالب به دوی ته په حکومت کې سهم ورکوي.
تاسو یو وخت یادونه کړې وه چې خلیل حقانی تاسو ته تلیفون کړی و، هغه له تاسو څخه په دغه تلیفوني خبرو کې څه غوښتنه کړې وه؟
د دوی غوښتنه په هغه وخت کې همدا و چې تاسو اول یو اعلامیه ورکړئ چې مونږ تسلیم یو او د هغې نه وروسته به بیا مذاکره وکړو. نو ما ورته بیرته وویل چې اول سړی مذاکره کوي، بیا د هغې نه وروسته چې هغه هر کار کوي هغې ته به مخته ځي. نو که چېرته اعلامیه د تسلیمي سړی ورکوي، بیا د مذاکرې ضرورت څه شی دی؟
پخواني ولسمشر حامد کرزي وویل یو څو ورځې مخکې چې که ولسمشر پخواني ولسمشر اشرف غني له افغانستانه نه وای وتلی حکومت سقوط نه کاوه. تاسو دا خبره منی تاییدوي یا د دې خبرې سره موافق یاست؟
په هیڅ صورت نه. حکومت سقوط کړی و، دا چې طالبانو دوه هفتې په اخره لحظه کې د دې دپاره دا خبره ما اورېدلې ده، د سفیر صاحب خلیلزاد د خولې مې اورېدلې ولې هیڅ واقعیت نه لري. طالبانو په تیرو درې کلونو کې موافقه ونه کړله. په داخلي دوه هفتو کې چې دوی پوهېدل چې د هغې په آخر کې امریکایان نوروزي او هیڅ شی نه پاتې کېږي، په هیڅ صورت دی ته نه و حاضر چې هغه توافق.
له افغانستانه ستاسو تر وتلو وروسته د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح ځان ولسمشر اعلان کړ او د مقاومت خبره وکړه. تاسو ولې له دې مقاومت سره یو ځای نسواست؟
د افغانستان د وتلو نه مخکې د پنځمې پورز باندې ما یو جلسه دایره کړله د وزیر صاحب دفاع، وزیر داخله او رئیس عمومي امنیت ملي څلور نفره کینستلو، او ما ځنې پوښتنه وکړله چې آیا مقاومت امکان لري که نه لري. وزیر صاحب دفاع دا خبره ډیره واضح کړله چې د دې امکان نشته دی چې مقاومت دی وشي، ځکه په هغه ورځ باندې رئیس صاحب جمهور یو پیغام ثبت کړی و چې مقاومت وکړو، ولې کوم اطلاعات چې ما لوستل هغه خویدل چې دغه امکان نه لري، ځکه ولایت هر یو ولایت وروسته بل ولایت هم سر په سر سره سقوط کول. دلته دوی رئیس جمهور کمال دغه وعده خلکو سره کوي، آیا دا امکان لري او دا توانایي په دې نهادونو کې شته که نشته؟ ما د خپل د درې واړو مشرانو دا خبره وکړله چې امکان د مقاومت نشته.
ترنو قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د مخکنی ولسمشر اشرف غنی د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب سره د ازادي رادیو د مرکې غټی کې مو اوریدل. دغه مرکه په بشپړه توګه تاسو کولی شئ د ازادي رادیو پر پاڼه باندې وګورئ او واورئ، او په راتلونکو څو شیبو کې به د وایس اف امریکا ډیوی پر پاڼه باندې هم خبره شي. ترنو قدرمن اوریدونکو، په ورته وخت کې په کابل کې د طالبانو د واکمنۍ په اړه پخوانی ولسمشر حامد کرزی وروستیو څرګندونو ته افغان سیډونکو بیلابیل نظرونه څرګند کړي دي. ځینې سیډونکو د کرزی لخوا طالبانو ته کابل ته د ننوتلو بلنه که څه هم د جګړې د مخنیوي لامل بولي، خو ځینې نور بیا وایي چې د ولسمشر حامد کرزی دغه غوښتنه په حقیقت کې د جمهوریت پر ضد یو اقدام و. حامد کرزی امریکایي خبری ادارې ته په مرکه کې ویلي و چې هغه د طالبانو لخوا د کابل د واک ترلاسه کولو وړاندې طالبانو سره په اړیکه کې وو، او دا چې طالبان کابل نه دی نیولی بلکې دوی ورته بلنه ورکړې وه چې په کابل کې د ګډوډۍ د مخنیوي لپاره کابل ته راشي او واک ترلاسه کړي. د نوموړي وروستیو څرګندونو په اړه سیاسي څېړونکي او شنونکي څه وایي دا به تاسو د عبدالرزاق په دې راپور کې واورئ.
امریکایي خبری اداره اسوسییټډ پریس وایي چې حامد کرزی ورسره په مرکه کې د افغانستان په خواني صدر اشرف غنی په خوفیه توګه ملک نه د وتلو او طالبانو ته د بلنې ورکولو په اړه خپل خیالات شریک کړي. د ادارې تر مخه نوموړي ویلي چې د ولس د کابل او د افغانستان د خوندیتوب لپاره طالبانو ته کابل ته د راتګ بلنه ورکړه، چې دا ډول د خار ګډوډۍ او د هاغو غیر ضروري عناصر لاسو ته ونه غورځيږي چې دا ملک او دکانونه ولوټي. خو په جرمني کې میش د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه اجمل سهیل وایس اپ امریکا ډیو نیوز ته وایي چې د افغانستان په خواني صدر حامد کرزی د رواندنا په جمهوریت نظام باور نه درلودو، ځکه هم دا غوښتل چې طالبان د افغانستان واکمن شي.
طالبانو یا مخصوصا د کوټه شورا رهبری عمدتاً د ابدالیانو په اختیار کې ده، نو پر همدې اساس باندې کرزی هم یو د دغه پښتنو ابدالیان ده. یعنی په ټوله کې زه دا ویل شم چې د کرزی په لیدلوري کې د طالبانو سره هیڅ نوع توپیر نشته. د قومي لحاظ باندې د ارزښتونو پر اساس باندې کوم خاص توپیر زه نه ګورم. پر همدې اساس باندې دا د طالبانو سره او د طالبانو سره ورته ډلو سره خورا زیاته خواخوږي لري. نو پر همدې اساس باندې دا اظهارات کړي دي چې بالاخره طالبان دې راشي.
نوموړي زیاته کړه حامد کرزی د آئین په اساس یو وار بیا صدر نشو جوړېدلی، خو تمه یې وه چې د صدر جوړولو طاقت به ولري. خو په خواني صدر اشرف غنی ترې دغه اختیار هم واغستو.
نو د کرزی کوخخ دا و چې څنګه وشي کولای چې یا کنګوسی یا کنګ میکر پاتې شي، نو دغه رول دې نه اخیستل شو. نو د پر دې اساس باندې راغی طالبان سره وکړه.
اسوسییټډ پریس خبری اداره وایي حامد کرزی ورته په مرکه کې ویل چې هیواد څخه د اشرف غنی د وتلو د لاسه د هغه د سولې د عالی شورا د پخوانی مشر عبدالله او په قطر کې د طالبانو د دفتر هغه کوششونه نسکور شول چې په نتیجه کې به طالبان د مفاهمت سره کابل ته راغلي وو. بل خوا په کابل کې میشت د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر موین ستانګزی وایس اپ امریکا ډی نیوز ته ویل چې د حامد کرزی د غبلنه د هیواد او د عامولس په ګټه وه. دی وایي که دغه مهال طالبانو د کابل واک نو ترلاسه کړی نو ادارې او د خلکو مالونه به لوټلی شوي وو. ګواکې دا تعبیر شوی داسې غلطه ده یا داسې فکر کېږي چې ګرځای صاحب د افغانستان د دولت مقابل کې طالبانو ډله په حال داسې حال کې انتخابي چې د افغانستان دیارلس کاله ولسمشر پاتې دی. هرګز دا غلط تعبیر یې دلته د کرزی صاحب هدف دا دی چې د واک د کومه تشه چې رامنځته سوله د کابل خو داسې حالت ته 15 د اګست ورسید چې د ټولو اداراتو دروازې خلاصې پاتې شوې، تقریبا تر نیمې زیاتې چور شولې یا تقریبا نیمې چور شولې، مطلب پرس خلک غله خلک رام راغلل او ادارات یې چور کړل. نو دلته رښتیا د واک تشوه یو څوک خو باید وای نو تیار طالبان د کابل څنډو کې نو کرزی صاحب او ډاکټر صاحب عبدالله او ځینې نور لومبی لا سیاسيون مجبور لدی غوښتي وای چې راشي او دا د واک کنټرول واخلي. حد اقل د اداراتو د غلاس لامل خو بنه کیږي.
د اگست په 15 د اشرف غنی له خوا د کابل واک په ناصافي توګه پرې خودو باندې د افغانستان نورو سیاسي مشرانو هم وخت په وخت نیوکه کړې دي. خو د کابل پرې خودونه سور وظیفاس اشرف غنی په سوشل میډیا په یو پیغام کې ویل چې د مرګ د ګواښونو لواجی کابل پرې خودو ته اړ شوی وو. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډی ون نیوز په خبر.
درنو قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان په پلازمینه کابل کې په لسګونو خزو د خپل حقونو لپاره د زکړو کار کولو او د سیاسي ازادۍ لپاره لاجون کړی دی. ظاهرا طالبانو د خلکو په لاریونونو او مظاهرو باندې بندیز لګولې، خو دا ښکاري چې د کابل په دې سړی او واورینی فضا کې طالبانو د غلاجون ته اجازه ورکړه. په دې اړه د امریکا غږ، په دې اړه د ای اف پی یا د فرانسې د خبری ادارې یو راپورټ زموږ د همکاري محواج جلیل څخه اوري.
د افغانستان سرخار کابل کې د زیارت یا پنچمبي پورس په لزګونو خزو مظاهره وکړه او د طالبانو حکومت نه د ازدکړو کار او سیاسي استازیتوب د حق غوښتنه کوله.
موږ غواړو نړیوالې ټولنې ته ووایو هغه ښځې چې دا مهال په کور کې بندې دي او له دندو ګوښه سوې دي د دوی ژغ واوري. ښځې باید له ټولنې څخه ونه وایستل سي. مهرباني وکړئ زموږ د زده کوونکو ژغ واوري. نجونې باید سکولونو ته تګ څخه منع نه سي او له نامعلومې راتلونکي سره پاتې سي.
دا یو خطر دی کله چې افغان میرمنې سړکونو ته راوځي. دا یو خطر دی چې دوی منی موږ سړکونو ته راوتلو. دا د افغان ښځو د جنو دپاره اسان کار نه دی. کله چې موږ بهر ته راوځو زموږ په ذهن کې وي چې کېدی شي موږ بیرته کور ته نه راځو، خو موږ به تر هغو خپلو اعتراضونو ته دوام ورکوو تر څو خپل حقونه ترلاسه نه کړو.
خوله ویری سره ژوند نه سو کولای. موږ باید لخپلې ویری سره مبارزه وکړو. دلته لخپلې ویری سره جنګیږو.
که څه هم د افغانستان د نویو سختریزه واکمنانو لخوا د عامه اعتراضونو مخه نیول شوې، خو چارواکو د لاریون لپاره اجازه ورکړه چې په کابل کې د ژمي له لومړۍ واورې وروسته په سخت یخې هوا کې ترسره شوه. خوراک، روزګار او ازادي ګډونوالو شعارونه ورکول او ځنو نورو پلیکارډونه نیولي وو چې د ښځو لپاره د سیاسي پوسټونو غوښتنه یې کوله. یو شمېر لاریون کوونکو په لاسونو کې بینرونه نیولي وو چې ورباندې د طالبانو ګیلې لیکوي چې نړیوالې ټولنې د عربونو ډالرو امداد او اساسې منجمد کړي دي. د دې باوجود چې مظاهرې لپاره اجازه ورکړل شوې وه، ګډونوالو وویل چې دوی د هېواد د نوې واکمنانو نه په ویره کې دي.
ترنو قدرمن اردوونکو، د خبرونه په دې برخه کې نړیوالو رسپانو ته ځو. په نړیوالو رسپانو کې داسې مقالې خبرې شوې دي چې په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د روان مقاومت ملاتړ باید وشي. زموږ همکار مختار خلیل د نړیوالو رسپانو پاڼې اړولې او د افغانستان په اړه دا مطلب ترې راخسته دی.
د افغانستان په حق لر روانو خبرونو نه معلومیږي چې افغانستان اوس قلار شوی دی او دا ځکه چې په سلويختو کالو کې افغانستان کې پړومبیزل د یوې ډلې یعنی د طالبانو اختیار قائم شوی دی. د طالبانو قاتل دستی یقینا چې هغه خلک اوس هم په انتقام کې وجني چې د بایدن حکومت راپورته نکړې شو. واشنگتن کې ناس ډیر دانشوران خصوصا هغه کسان چې د افغانستان په جنگ کې د عملی برخي اخیستو تجربه نه ده شوی وایي چې امریکا دی په خپلو پرهرونو په حقیقت او افغانان دی هیر کی. خو د مشرقي استاد ادارې د یو دانشور د بلال صاحب وینا ده چې د طالبانو مخالفینو له وسله ورکول نه دی پکار. په دې موضوع د امریکای په مشهور میگزین دی نیشنل انټرست کې د نامتو دانشور او لیکوال مایکل روبین یو تفصیلی مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط ته چې په افغانستان کې د طالبانو د مخالفینو په ملګرتیا کولو کې د امریکای خیر دی. مایکل روبین د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې افغانستان کې په ظاهره موجوده قلارې افغانستان کې د مستقل قلارې راتلو غمازی نه کوي، بلکې دا حقیقت ته چې په جیمی کې افغانستان تل قلار وي. د موجوده قلاری مطلب دا هم نه دی چې افغانانو ګینه طالبان په ځان منلی دي، بلکې حقیقت دا دی چې د القاعده او د داعش په شمول د طالبانو دننه نورو زیاتو سختدری ده او تندلارو کسانو په ګرد افغانستان کې خپل خپي غزول شروع کړی دي. صدر بایدن او د قومي سلامتیا سلاکار جیک سولیوان چې د امریکای د وطن پس د افغانستان د سرحدونو نه د بهر نه د توندلارو خلاف د جنگ کولو کوم سوچ لري دای خام خیالي ده. د پنشیر د باتور په نوم د مشهور پخوانی احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود د طالبانو خلاف د جنگیدو د پار اکی یو پاتی اتحادی دی او د طالبانو خلاف د جنگیدو په خ اراده هم کړی ده. وایت هاوس، پینټاګان او سی آی ای دا خبره تسلیم کی چې طالبان به چری هم د القاعده خلاف ټوپک راپورته نکی، ځکه چې طالبان او القاعده په خپلو کې د یو بدن د دو اندامونو په مثال دی او د دوی دا تړون نه یوازې سیاسي بلکې عقیدتا هم دی. د طالبانو قیادت نن هم د القاعده جنگیالي او د دوی ځینې مشران د خپل وزیر لاندې ځای کړی دي. د القاعده د برصغیر د سانګې د مشرانو د طالبانو په افغانستان کې په پاتې کېدو د پاکستان د مخبره اداره ایسای هم ډیره خوشاله ده، ځکه چې پاکستان اوس د هندوستان لخوا د القاعده د سرپرستۍ د تورونو په ډیر ډاډه زړه د رد کولو جوګه شوی دی. بل طرف ته ایسای به چری هم طالبان افغانستان کې د القاعده او د نورو هغو توندلارو ګوندونو خلاف اقدام کولو ته پرې نه ږدي، د کومو چې د پاکستان د هندوستان خلاف په کشمیر کې او نورو ځایونو کې د استعمالولو نیت ته. د طالبانو مشران په دې پوی دي که دوی القاعده د ځان نه لري کوي نو په دې به طالبانو کې دننه د لاندې سطح ډیر جنگیاري د طالبانو نزی او القاعده یا داعش سره به ټوپک اچي. که د امریکای زړوي چې القاعده او داعش دی په افغانستان کې په آرام پرې نږدي نو بیا د قامی مخالف محاذ نه ورلجات موضوع نور څوک نشته. حقیقت دا دی چې تر څو پورې بایدن حکومت دا نوی منلی چې طالبانو باندې د ترهګرۍ د ختمولو تکیه نشي لرلې نو ترهګر ګوندونه به د افغانستان دننه لکه د زهرو خوریږي. مایکل روبین خپل مضمون کې لیکي چې افغانستان نه په امریکا بیا ترهګر حمله وشو نو دغه وخت به امریکای ته د مزاحمت د قامی محاذ ضرورت پیخیږي. امریکا به د مزاحمت قامی محاذ د افغانستان د لوی سیمې طالبانو نه د آزادولو د پاره هم اغشان استعمالی لکه څنګه چې د کال 2001 په اکتوبر کې استعمال کړی وو. که حالات بیا د جنگ په لور لاړ نو د طالبانو مشران به پاکستان ته اوړي. دا وخت به امریکا د افغانستان په خوانی ملی اردو سره رابطه جوړي او د دوی به د طالبانو القاعده او د داعش خلاف میدان ته دراکوزولو کوشش کوي. پینټاګان د افغان ملی اردو په تربیت په اربونو ډالر خرچ کړي دي او دغه به وخت وي چې امریکا دغه ملی اردو یو ځل بیا منظمه کړي. مایکل روبین په نیشنل انټرست کې چاپ شوی خپل مضمون په دې تبصره ختم کړی دی چې امریکای لا په افغانستان کې د امن راوستو د ادباری سفارتکارای او د خپل قومي سلامتیا د پاره په طالبانو باندې په پټو سترګو اعتماد نه دی پکار، بلکې د طالبانو په ځای دی د مزاحمت یا د مخالفت قومي محاذ په لاس کې ونیسي.
د ډیو سره اوسئ.
رن اردن کو په پا پاکستان کې د تعلیم مرکزی وزیر شفقت محمود د پاکستان په پا لوړو تعلیمی ادارو کې د افغان زده کړیالانو یا محصلینو د شمیر د زیاتولو اعلان کړی دی. څېړونکو وایي تعلیمی ادارې یوازنۍ ادارې دي چې کولای شي په افغانانو کې د پاکستان په اړه ناسم باور راکم کړي. په دې اړه بشپړ راپور د پیرولای شاه په راپور کې اوري.
د پاکستان په سفر راغلی د افغانستان د لوړ زده کړو وزیر عبدالباقی حقانی سره ملاقات کې صدر عارف علی ویلی افغانستان تعلیمی شعبې د پرمختیا لپاره به پاکستان خپل مرسته جاری ساتي. سرکاري میډیا تر مخه افغان وزیر په مشرۍ کې راغلی پلاوی د پاکستان د تعلیم وزیر شفقت محمود سره هم ملاقات کړی دی. په دې موقعه شفقت محمود ویل چې د پاکستان حکومت د افغان محصلینو لپاره سکالرشپ یا وظیفو شمیرې 4500 ته جوړولو پریکړه کړې ده. دا په داسې حال چې د پاکستان د حکومت لخوا افغانستان سره تعلیمي شعبه کې د مرستو د جنگ ځپلي هیواد کې پېښورانه مهارت ته پرمختیا لپاره د 11 ارب روپو پیکیج منظوري خبر مخې ته راغلی دی. پاکستانی مطبوعات د تعلیم وزارت د سرچینو له کوله وای دغه پیکیج لاندې 3000 افغان محصلینو ته د وظیفو ترڅنګ 250 افغان استادانو ته به ویډیا تربیت هم ورکول کیږي. د پیکیج لاندې په کابل کې د علامه اقبال اوپن یونیورسيټي یا پوهنتون د پرانستلو پریکړه هم شوې ده. د ځانګړي پیکیج لاندې به 15000 افغان وګړو ته په پایتخت اسلام آباد کې د مهارتونو ویډیا تربیت هم ورکول کیږي. د سر خر قائد اعظم پوهنتون د تاریخ د شعبې پخوانی مشر سید وقار علی شاه وای تعلیم یوازنی لار ده چې تر مخه د افغانانو په زړونو کې د پاکستان په حق له منفي تاثیر ختمی دي شي. خو ورسره هغه د پاکستان د حکومت د غزانګړي پیکیج عملی کېدو باندې هم اندېښنې راپورته کوي.
نو هغه نکې چې هغه د تاریخ د سر شپې تا او یا کال راځي چې روانه ده، دا واحد پوزېټیو سټپ دی په دې لړ کې چته دا خلک ځان طرف ته غټل شي، ځکه چې دا سټوډنټان چې دي سل پسل کني نو کم از کم 50 ته ان ډایرکټلی دا ته پاکستان په ویل امبیسډر دی افغانستان کې. نو خبره دا ده چې دا تاسیس خوروالو خو دی اول چې نو لکه لاندې په باندې باندې او دا نه اخبار کې باندې اولستو نو اریان غو دې شو خو بیا مې چې کې دی شي، ځکه چې موږ ځان دې بار خو پیسې نشته او دا دومره ګولو اعلان نه کو چې راغی د پدا کو دا کو
عمران خان په مشرۍ د افغانستان په اړه ولپورې سیویلین او فوزي چارواکو باندې ګډ اپیکس کمیټه چې بکی د فوز سر لخر هم ګډون کړو غونډه شوې وه. غونډه د افغانستان په حالاتو باندې اندېښنو ترڅنګ جنگ ځپلي هیواد کې د انساني بحران مخې ته راتلو یره څرګنده کړې ده. حکومتي اعلامیې تر مخه وزیر اعظم عمران خان ویل پاکستان د روان دنه افغانستان لپاره 15 ارب روپو امداد اعلان کړی دی او دا چې د پاکستان حکومت به د افغانستان سره مرستې کوونکو نړیوالو ادارو هر ممکن ملاتړ کوي. غونډې ته ویلي شوي د پاکستان په کوربتوب راتلونکي اتوار په ورځ د افغانستان په اړه د اسلامي هیوادونو مهم کانفرنس اسلام آباد کې کیدونکی دی چې لوی غرض د نړۍ پام د افغانستان حالاتو ته راړول دي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د ډیوی لیدونکو، تاسو د ډیوی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو وښیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډیوی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل سټور پرانیزئ، او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل سټور پرانیزئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کې کاږئ او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کې کاږئ، او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تڼۍ کې یا بټن کې کاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډیوې پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ، او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
در نوردونکو ورزو سوات ته د سوات د بریکوټ په بازیرا خار کې د هندو مذهب یو لرغونی عبادت خانه یا ټمپل موندل شوی دی چې 2500 کاله تاریخي قدامت لري. خپل د بازیرا خار هم 3000 کاله تاریخي قدامت لري د لرغون پوهانو په باور. پام وکړئ په دې اړه لسیمی د فیاض ظفر یو ویډیو راپور ده.
دا سواد برګوټ تحصیل په 3000 کاله زوړ بازیره خار کې دا بود مدرۍ سوکاره زوړ مندر میلا شوی دی، کوم چې د ټکسلا کې د میلاو شوي مندر نه هم ډیر زوړ دی. پاکستان کې د اټلی حکومت د لرغونو آثارو مشن مشر یا ډایرکټر ډاکټر لوکا ماریا وایس آف امریکا ډی وته وی چې دا د خیبر پختونخوا د لرغونو آثارو محکمې او د ایټی په پاکستان کې د لرغونو آثارو مشن په ګډه په بازرخار کې کنستل وکړل چې دا مندر او د 2000 نه زیات د هغه وخت زاړه او مهم سامان پکې ترلاسه شو. د دې لرغونو آثارو میلاویدو په خوشحالۍ کې اسلام آباد کې د اټلی په سفارتخانه کې یو دستوره وشوه چې پکې دې مندر او د لرغونو آثارو په اهمیت ویناګانې وشوې. پاکستان کې د اټلی سفیر اندریاس په دې حقله ډیوتا وایي
لرغونی آثار صرف د پوهنتون پورې محدود نه دي، دا د روزمره ژوند سره هم تعلق لري. زمون زور تاریخ زمون نه هغه سره جوړی کوم چې نن مونږ یو. دا ډیره د خوشحالی خبره ده چې د ایتلی او پاکستان لرغونی آثار د یو بل سره سمون لري چې په هغه کې زمون کلتور، مذهب او نظریات یو رنګ دي. دا د حیرانی دو خبره ده چې څومره مونږ په تاریخ کې یو بل ته نږدې یو. د غرنګ به په را روان وخت کې هم ایتلی او پاکستان یو بل ته نږدې وي.
ډاکټر لوکا ماریا وایي چې دې کنستو کې د هند یونانی دور بادشاه منندر د دور سکې، د یونانی دیوی د مجسمې ګوتی او د یونانی دور لوحي لرګي او د خروشتي جوی لیکونه هم میلاو شوي دي چې لرغونو آثارو کې ډېر زیات مهم دي. دا خبر پښتونخوا حکومت د عجایب خانو او د لرغونو آثارو د محکمې مشر یا ډایرکټر ډاکټر عبدالسمد د دې آثارو په اړه دیوته وایي
بازیرا تاسو بونو موریدی دا ټکسلس کم سایت دغه ډېر زیات زور د په تاریخي لحاظ سره او د کال شکم د اپسیدل ټیمپل او دینا روست شکم کال او شیو د ویشنو ټیمپل ډیسکوري کړي ونه دا ډېر زیات امپورټنت سایت ده اور کے پی گورنمنٹ شکم دا دی آرکیولوجیکل ایکویزیشن لینڈ ایکویزیشن کڑے دا دا ٹول ایریا شکم دا دمنگ پرچیز کڑی تے کے پی گورنمنٹ دا ٹول سونا سائٹس سوات کے 14 سائٹس دی اگا ٹول لینڈ ایکویزیشن نکرو دا دی اس گورنمنٹ پراپرٹی دا سائٹ بازیر ہے کہ تاس تے بودھس آسارم ملاوی گی دی ہندوانو آسارم ملاوی گی دی کہ مسلم سائٹم پکے دا دی کہ د مورین سایډ سم دی پکې دی ډیفرنٹ لکه شپږ وو مذهبونه دلته کې سایډ دی دا ټاپ په یو ځکه تاسو ته پورا پروفایل خي چې دا وطن چې کوم دا علاقہ څونه مهمه پاتې شي مختلف مذهبونه دی پره.
ډاکټر لوکا وای چې دا کال 2000 نه تر 2010 پورې په بازار خار کې سمګرانو غیر قانوني د کنستو کار کړی وو او یو شمېر قیمتي او زاړه لرغونی آثار یې ترې پټ کړی وو کوم چې ډېر مهم وو. دوی وایي چې نوې کنستو یا کیندنه کې چې کوم 300 کاله زاړه 2000 سکې او نور سامان میلاو شوی دی هغه دوی د سوات ژبخانې ته ورکړی دی او د بازیره خار کې به د را روان کال د کنستو نور کار کولی شي. فیاض ظفر، وایس آف امریکا، ډیوه، سوات.
درنو قدرمن اوردونکو د ډی وی د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. د ډی وی تر سهارنۍ خبرونه پورې مو کوربه ز مجاهد جواد په لاس بارم. تاسو روغ جوړ او خوشاله اوسئ.